بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت منور دنکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 14مه د 1445 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې 23مه او د 2024 میلادي کال د مارچ د میاشتې 14مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په غازی ترنګه کې د اسرائیلو د رژیم په جنایتونو د نړیوالو ارګانونو چوپتیا نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا بے نقاب امریکا 19 پروګرام هم درته واورو، او په آخر کې به د بایدو پیمانې 19 پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د اسرائیلو د جنایتونو جرړه 15 کلنې نیوګرې ته ورګرځي. افغانستان کې سخت واورو ګڼ شمېر کسان وژلي دي، او د ایران خارجه وزیر د پاکستان نوی لومړی وزیر ته مبارکي ورکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د اسرائیلو د جنایتونو جرړه 15 کلنې نیوګرۍ ته ورګرځي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د الجزایر له ولسمشر عبدالمجید تیبون سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل، هغه څه چې نن سبا د فلسطین په غزې ترنګ کې روان دي، نسل کشی او جنگی جنایت هم، او د دغه جنایت جرړه د سهونستانو د نیوګرۍ 15 کلن تاریخ ته ورګرځي. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون مازیګر په دغه خبری کانفرنس کې د الجزایر حکومت هم د ګازو د صادرونکو هیوادونو د مشرانو دوامې غونډې په بریالیتوب سره د ترسره کولو په مناسبت د مبارکۍ د ویلو په ترڅ کې د ایران او د الجزایر اړیکې له سیاسي اړیکو رخوا او هغه له ژورو دینی، کلتوري او تمدني پیوندونو څخه رامنځته شوي وبللې. د ایران ولسمشر د سهونیست رژیم له نیوګرۍ او جنایتونو سره په ضدیت او د فلسطین د مظلومو خلکو د حقوقو په دفاع کې د ایران او د الجزایر د ګډو سیاسي دریځونو ته په اشارې سره وویل، هغه څه چې نن په غزي ترنګ کې روان دي جنگي جنایت او نسل وژنه ده، او د دغه جنایت جرړه د سهونیست رژیم د نیوګرۍ 15 کلن تاریخ ته ورستنیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د فلسطین د سړی او د ښځو د ستاینې وړ مقاومت په قدراوانې سره د سهونیست رژیم له جنایتګرۍ د امریکا سیاسي، مالی او رسندوي ملاتړونه د بشري حقوقو د تاریخ شرمونکي پړاو وبله، او د بشري حقوقو د ادا کوونکو نړیوالو ادارو په انفعال او بېعملۍ باندې د نیوکې په ترڅ کې وویل، نن سبا د امریکا او د سهونیست رژیم د ځینو لویدیځو ملاتړو هیوادونو لاسونه د فلسطین د غازی ترنګ د مظلومو او د بېګناه خلکو په وینو باندې ککړ دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د فلسطین د غازی ترنګ د خلکو پر ضد د جنایتکارانه اقداماتو له دوام سره د سهونیست رژیم سره د ځینو اسلامي هیوادونو د اړیکو په دوام باندې د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره وویل، له اسرائیل سره د سیاسي او د اقتصادي اړیکو غوڅول په هغو عواملو کې شامل دي چې د دغه رژیم د جنایتکارۍ په مقابل کې به دفاع رامنځته کړي. د ایران ولسمشر په دې خبرې سره چې موږ د فلسطین د خلکو په پرېکنده بریالیتوب او د صهیونیست رژیم او د هغه د ملتړو هیوادونو په پرېکنده ماتې خوړلو یقین لرو، په هالند کې د انصاف په نړیوالې محکمې کې د صهیونیست رژیم د غندلو لپاره په کوشش کې د الجزایر د ولسمشر د دریځونو قدرونه وکړه. هغوی ویل د انصاف نړیواله محکمه به زر تر زره د پرېکنده غندنې د حکم په صادرولو سره د بمبریو د چټک بندېدا، د نیوګرۍ د ختمېدا، د صهیونیستانو د هغوی د ملتړو هیوادونو د سزا کولو او محاکمه کولو کار محقق کړي. ابراهیم رئیسی بیا ټینګار وکړ د فلسطین د مظلومو خلکو د پاکول د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجي سیاست نه بدلیدونکي اصل دی. وویل، مونږ هیڅکله د فلسطین د خلکو د حقوقو په ملاتړ کې شک نه دی کړی او د فلسطینیانو د حق حقوقو د پرځایښت لاره چاره د مسلمانانو، د عیسیانو او د یهودیانو په شمول د فلسطین د خلکو رای ته مراجعه کول دي. افغانستان کې د سختو واورو له کبله د مړو شمیر نه 10 تنو ته رسیدلی. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست ویان جانان سایکوئل په وروستیو ورځو کې په هیواد کې بیلابیلو ولایتونو کې د سختو واورو د ورېدو له کبله تر اوسه 9 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې د سخت واورو ورېدا د یو شمېر ولایتونو لارې بندې کړې دي او د خټو د کورونو د نړېدا او د زرګونو څارویو د وژل کېدا راپورونه هم خپره شوي دي. ښاغلی سایکوئل په ټول افغانستان کې 9 تنه مړه شوي دي، 10 تنه ټپیان شوي دي، 625 کورونه په بشپړه یا جزوي توګه ویجاړ شوي دي او شاوخوا 14,000 څاروي هم له منځه تللي دي. د سالنګ ټونل د څلورمې ورځې لپاره هم بند پاتې دی. د سالنګ لویه لار چې کابل او جنوبي ولایتونه د افغانستان له شمال ختی سره نښلوي، د سختو واورو د ورېدو له کبله د څلورمې ورځې لپاره هم تړل شوې ده. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناسوایی د واورو د ورخت، تیز باد او محدود لید له کابله دا لاره له هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده او د لارې د خلاصولو لپاره د واورو د لرې کولو کار روان دی. نوموړي په ایکس په یعنی پخوانی ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د یکشنبې په ورځ لږه واوره وورېده او د سرلنګونو په بېلابېلو سیمو کې د واورې زخمات له 1.5 میټرو څخه تر 3 میټرو پورې رسیږي. د نوموړي د خبرو پر اساس تر اوسه په دې لویه لاره کې 5 ځله واوره ښویدنه رامنځته شوې ده. په بامیانو، دایکندي، غزنی، نورستان او وردګو ولایتونو کې هم د بندو لارو د واورو د ایستلو او پاکولو کار روان دی. بلخوا بختر خبریاژان د پنجشیر ولایت د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي دي چې په دغه ولایت کې د زیاتو واورو او سړې هوا له 9 کورونو ویجاړ شوي دي او په سلګونو څاروي هم له منځه تللي دي. له دې مخکې له پیښو سره د طالبانو د مبارزې ریاست د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د 9 تنو د وژل کېدا خبر ورکړی و. له افغانستان سره د مرستو کولو بودیجه کمه شوې ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو غږملونکي دفتر اوچا خبرداری ورکړ، د بودیجې کمښت له افغانستان سره د مرستو د کولو ډیری پروګرامونه د ځنډېدا له خطر سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو غږملونکي دفتر اوچا په یوه راپور کې وویل چې په روان میلادي کال کې د افغانستان د بشر دوستانه پروګرامونو د دوام لپاره 3 میلیارډ ډالر غوښتنه شوې ده، خو تر اوسه دغه 3 میلیارډ ډالر کوچنۍ برخه تامین شوې ده. د اوچا د دفتر د راپور پر اساس په 13 میلادي کال کې د افغانستان له 2.5 میلیونه او 1,00,000 خریجو سره مرسته وشوه، خو په روان میلادي کال کې د افغانستان د بشر دوستانه ضرورتونو د پوره کېدا لپاره له 3.6 میلیارډ ډالرو څخه یوازې 80 میلیونه ډالره برابر شوی دی او د ډیرو پروګرامونو دوام اوس له خطر سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د غږملونکي دفتر د اعلان پر اساس په تیر میلادي کال کې دغه دفتر د بودیجې د کمښت له کبله مجبوره شوی و د افغانستان 13 میلیونه خارجو ته د خوراکي مرستو رسول لغوه کړي. په روان میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو د پلان پر اساس د افغانستان څخه د پاسه نیمایي خلک په روان میلادي کال کې یو ډول بشري مرستو ته ضرورت لري. د امریکا لخوا شل کله نیواک او د افغانستان د بیغ بنیانو له منځه وړل او ورپسې وخته د طالبانو د رسېدا په پلمه د واشنګټن لخوا د افغانستان پر ضد بایکاټونو زیاتېدا د افغانستان اقتصاد له جدي مشکل سره مخامخ کړی دی. د ایران خارجه وزیر د پاکستان لومړي وزیر ته مبارکي ورکړه. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پاکستان نوی لومړي وزیر شهباز شریف ته پرون مبارکي ورکړه. د ایران خارجه وزیر وویل چې زه شهباز شریف ته د پاکستان د 23 لومړي وزیر په توګه مبارکي ورکوم او زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت په ټولو ساویو کې له پاکستان سره د اړیکو پیاوړي کولو لپاره اراده لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل زه د راتلونکو کلونو لپاره د پاکستان لپاره د امن د سلامتیا او د ثبات دعا کوم. دغه راز په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر هم شهباز شریف ته د نوي لومړي وزیر د جوړېدا په مناسبت مبارکي ورکړې ده. ایران له پاکستان سره د اړیکو پراخولو ته چمتو دی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیری مقدم د هیواد د نوي لومړي وزیر په توګه د محمد شهباز شریف د انتخابیدا په مناسبت مبارکي ویلو سره وویل د تهران او د اسلام آباد دو اړخیزه ملګرتیا او د اړیکو د هر اړخیزه پراختیا په لاره کې هیڅ خنډ نشته. د پاکستان ملي پارلمان یعنی نیشنل اسمبلی پرون د رایو په اکثریت سره د لومړي وزرا د څوکۍ لپاره د هیواد د ګوندونو د ائتلاف د جبهې استازی محمد شهباز شریف انتخاب کړ. د پاکستان رسنۍ وویل چې د شهباز شریف د لوړې دستوري بنن په اسلام آباد کې د ولسمشرۍ په معنی یعنی ایوان صدر کې ترسره شي. د پاکستان نوی لومړی وزیر شهباز شریف د مسلم لیگ له نواز شریف څنګه څخه د نوی وزیرانو په انتخابالو سربیره ټاکل شوی ده چې له پیپلز ګوند متحده قومي مومنټ او حزب عوامي بلوچستان ګوندونو څخه هم څو وزیران معرفي کړي. د اسرائیلو حیفا بندر د عراق د مقاومت په شیشت کې دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د عراق اسلامی مقاومت غورځنګ په حیفا بندر کې د سیونیست رژیم په کیمیاوي تاسیساتو باندې د بې پیلوټه الوتکو برید وکړ. د عراق اسلامی مقاومت غورځنګ په یوې خبرپاڼه کې وویل د فلسطین په غزې ترنګ کې د اسرائیلو د نیوګر رژیم لخوا ترسره شوي نسل وژنې ته په غبرګون کې په نیواکي ټاټوبو کې د حیفا بندر په کیمیاوي تاسیساتو د بې پیلوټه الوتکې حمله کړې ده. د اسرائیلو رسنیو مخکې د دغه خبر په تاییدولو سره دا لومړی ځل دی چې په غازی ترنګ باندې د حملې له پیل وروسته په حیفا بندر کې د خطر سیرن وهل کیږي. په حیفا بندر کې د اسرائیلو رژیم د پوځ د دفاع هوا سیستم د فعالیدا او د دغه سیمې په پازا کې د یو مشکوک شي د چاودیدا خبر ورکړل شوی دی. د عراق اسلامي مقاومت غورځنګ د فلسطین د مقاومت ډلو د ملاتړ کولو او په غازی ترنګ کې د صهیونیست رژیم له جنایتونو د امریکا د هر اړخیز ملاتړونو د غندلو لپاره په ځلونو په عراق او سوریه کې د امریکا د پوځ په اډو او دغه راز په نیوکي فلسطین یعنی اسرائیلو کې په یو شمېر هدفونو باندې د توغندۍ او د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. د اسرائیلو نسل وژونکي رژیم د امریکا، برېټانیا او د نورو اروپایي هیوادونو په ملاتړ او مرستې سره 15 میاشتې کېږي چې د دنیا د خلکو د سترګو په وړاندې په غازی ترنګ او نورو فلسطیني سیمو باندې حملو سره په دغه سیمه کې د ملکي وګړو وژلې ته دوام ورکړی او تر اوسه یې له 150,000 زیات کسان شهیدان او له 110,000 څخه زیاتې ژوبل کړي هم دي. جهاد اسلامي د فلسطینیانو او مجله وغندله. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د فلسطین جهاد اسلامي غورځنګ په یوې بیانیې کې د غزې ترنګ په نابلوسي میدان کې د وګو کډوالو د عام وجلې په غندلو سره د دغو جنایتونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې په چوپتیا نیوکه وکړه. د جهاد اسلامي غورځنګ په بیانې کې ویل شوی دی د اسرایلو نیوګر رژیم ځواکونو په سلګونو فلسطینیانو چې د خپل وګو ماشومانو لپاره د وړو د ټرکونو په انتظار حمله وکړې. د فلسطین جهاد اسلامي غورځنګ بیا ټینګار وکړ چې دغه نوې جنایتکارانه اقدام د صهیونیست رژیم د پوځ د جنایتکارانه کارچار بل ثبوت دی. په غزه کې د ماشومانو د مړینې اندېښنه په حقیقت بدله شوې ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق یونیسف سیمه ییز مدیر عادل خدر پرون د فلسطین په غزه ترنګ کې د فلسطینی ماشومانو د مړکېدا د شمیر د زیاتېدا په حق د خبرداری په ترڅ کې ویل په غزه ترنګ کې د ماشومانو د مړینې په حق لاندې خنې په حقیقت بدلې شوې دي. او ورسته خبر ده چې د جرمني پوځ ځان له روسیې سره جنگ ته چمتو کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د روسیې د ملي امنیت شورا د مشر مرستیال دیمیتری میدویدی پرنویل د جرمني د پوځ د لوړ رتبه افسرانو ضبط شوی خبری د دې خودنه کوي چې برلین د روسیې پر ځای د جنگ د پیلولو لپاره د چمتو کېدا په حال کې دی. دیمیتری میدویدیف چې مخکې د روسیې ولسمشر هم و د جرمني د لوړ رتبه پوځي چارواکو شوه شوي غږیز پیغام ته په اشارې سره چې په کریما پل باندې د حملو په هکله خبرې کوي ویل جرمني له روسیې سره د جنگ د پلانولو په حال کې ده. د رشیا ټوډیو ټلویزیون مشره مارګاریتا سیمونیان لومړنی کس و چې په تېرې جمعې ورځې په تاروس کروس توغندی سره په کریما پل باندې د احتمالي حملې په هکله د جرمني د پوځ بوندواس د څلورو نمایندګانو د خبرو اترو متن خپور کړی وو. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اردوونکو اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په غزې ترنګ کې د اسرایلو د رژیم په جنایتونو د نړیوالو ارګانونو چوپتیا نومیږي. د فلسطین په غزې کې د حالاتو له خرابېدا او د فلسطین د مظلومو خلکو پر ضد د اسرایلو د رژیم د جنایتونو له زیاتېدا سره ملګرو ملتونو او ورسره اړوند ارګانونو د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره هیڅ یو کارنده اقدام نه دی ترسره کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د یوې لامې په خپرولو سره د فلسطیني وګړو او د غزې د بیخ بینیانو د ساتنې لپاره د ضروري تابعیو په نظر کې نیولو باندې ټینګار وکړ. دغه شورا همداشان په دې وروستیو کې د خوړو او د مرستو د ویشلو په مرکز باندې د اسرایلو د رژیم په برید چې په کې له سلو زیات فلسطینیان شهیدان شوي یوازې د اندېښنې خوشنۍ په څرګندولو باندې بسنه وکړه. د یونیسف اجرایي مدیرې کاترین راسل په خپل رسمي اکسپانه کې ولې کال د اسرایلو د رژیم د بمونو او ډزو په وړاندې د فلسطیني ماشومانو د تحفظ لپاره یوه دقیقه ځنډ او اوبو خوړو او درملو ته د هغوی نه لاسرسی به ډېرې ویرونکې پایلې په ځان پسې ولري. په تېرو کلونو کې په غزې کې د فلسطینیانو د ژوندانه د سختو حالاتو او د اسرایلو د رژیم د دوامداره محاصرې سربیره چې د ژوندانه له لومړنیو امکاناتو څخه د فلسطینیانو د محرومیت سبب شوي ملګرو ملتونو او هغوی پورې اړوند ارګانونو له فلسطینیانو څخه ملاتړ ته تیار نه شول او د صهیونیستانو د جنایتونو په وړاندې چوپتیا غوره کړې وه. سیاونیست رژیم د امریکا او د هغه د اروپایي متحدینو د دوامدار ملاتړ په نتیجه کې هیڅکله د خپلو جنایتونو په هکله ځواب ویلو ته مجبور نه دی شوی او لا هم د فلسطین د بېدفاع خلکو نسل وژنې ته دوام ورکوي. د توپانی الاقصی له عملیاتو وروسته چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه نېټه پیل شوي و په فلسطینیانو او د هغوی په تاسیساتو او اقتصادي بیخ بینیانو او رختونونو باندې بریدونه سخت زیات شول. صهیونیست رژیم د خپلو غیر انساني کړچرونو پر دوام سره غازی خلکو سره د هر ډول بشري مرستو د رسېدا مخه نیولې ده او تر اوسه پورې څو ځله په مرستندوی کاروانونو باندې حملې هم کړې دي. صهیونیستي چارواکو د سپینې ماڼۍ کورنۍ په ملاتړ سره د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو لا عملي کولو سرغړوي چې په نتیجه کې ویلی شو چې امریکا ورسره غربي هیوادونو د بې دفاع پلستینیانو په نسل وژنه کې مستقیمه ونډه لري. سهونیست رژیم د غزې د لارو په بندولو سره دغه سیمې ته د هر ډول خواړو، اوبو، درملو او نورو ضروري توکو د ورتلو مخنیوی کوي او په دې کار سره غواړي چې د غزې ټونل چې د حاضر ټوټل نفوس په لوږې سره له منځه یوسي او یا یې هم د خپلو خاورو پرېښودلو ته اړ باسي. په غزې کې وروستۍ پیښې همداراز د تیرو کلونو پیښې ښودنه کوي چې د ملګرو ملتونو اقدامات او د هغه پریکړه لیکونه عملي کیدونکي نه دي او د فلسطینیانو د حقوقو په تامینولو کې کارندوالی نه لري. په غزې کې د اوسني بحران حالاتو د بدلون لپاره یوه مهمه مسله له سهونیست رژیم او د هغه له جنایتونو سره مقابله ده، ځکه چې سهونیست رژیم نه یوازې د خپلو جنایتونو بندولو ته تیار نه دی، بلکې له هر فرصت څخه د خپلو سپیرو او غیر انساني هدفونو څخه کار اخلي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهرنی پښتو خپرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه گران اوریدون کو از مفاتیم سلامونه و نیک پرزوینه و منه عزیزان و سم ده تاریخ اوبل پانه تاسو تا ورانده کوم. لکه څنګه چې پویجه ننده گل برازی یا دو شمبه ده یوزر چلور سوا دو هم هیچری المریز کال ده کب ده میاشتی چوال سمنیتا ده چی ده چوال سوا پینجه چل بیاشتم هیچری قمری کال ده شابان المعظم یا ده براد ده میاشتی لدر بیشته می او ده دوزر چلر بیشته ملادی کال ده مارچ ده میاشتی لچلر منیتی سر برابر ده. یول سوه یو څلوېشت کال پخوا د درې سوه څلورم هجري قمري کال د شاپان به په درویشتمه نیټه په ناصر کبیر مشهور د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له لمسیانو څخه یو لوی مجاهد او عالم ابو محمد حسن بن علي اتروش وفات شو. هغه په دوه سوه دیرشم هجری قمری کال کې په مدینه منوره کې زیږیدلی و او له هغې وروسته چې عباسیانو د پیغمبر اکرم د کورنۍ ګڼ شمېر کسان من جمله امام حسن عسکري علیه السلام او د حسن اتروش پلار د بغداد په شمال سامرا ښار ته جلاوطن کړل، هغه هم دغه ښار ته بوتلی شو. حسن بن علي دینی علوم په بغداد او کوفه کې زده کړل او په نامتو عالم بدل شو چې د شاعري زیات ذوق یې درلود. له بلې خوا هغه په سیاسي فعالیتونو کې هم ګډون درلود او د ایران په شمال کې په تبرستان کې د علویانو د پاڅون او حکومت په دور کې دغه سیمې ته ولاړ. حسن اتروش د دغه حکومت له نسکورېدا وروسته یو ځل بیا هغه احیا کړ او په عدل او انصاف سره یې د ایران د شمال په پراخې برخې باندې حکمراني وکړه. د نه علاوه د رسول اکرم د غلمسی د خپل نیکه د دین په تبلیغ کې ډیرې هڅې وکړې او په سلګونو زره کسان یې مسلمانان کړل. همداراز دغه فاضل عالم په سیاست او مبارزه کې د بوختېدو سره سره د شاګردانو تعلیم او د کتابونو تالیف او لیکنه هیره نه کړه، په دې ډول چې په لسګونو کتابونه له هغه په یادګار پاتې دي چې پکې البساط، تفسیر الاتروش او الامامة الكبير ته اشاره کولی شو. شپږ سوه اتویشت کال پخوا د اته سوه اوولسم هجري قمري کال د شابان په درویشتمه نیټه د ایران د نهم هجري قمري پیړۍ تر ټولو لوی شاعر او ادیب نور الدین عبدالرحمن جامی د ایران په شمال ختیځ کې په خراسان ولایت په جام خار یعنی تربت جام کې نړۍ سرګرانه کړې. هغه لزوانی د بیلابیل علوم زد کولو ته مخه کړه. جامی په زوانی کې سمرقند ته ولاړ او دینی علوم ادبیات او تاریخ یې هم هلته زده کړل او وروسته یې سفر او سیاحت ته مخه کړه. په هغه وخت کې چې د هرات خار غوره زلا درلوده په هغه خار کې یې ژوند کاوه او د جام په عارف مشهور بو. هغه د خدای د ګران رسول له کورنۍ سره زیاته مینه او کلک حقیقت درلود او هیڅکله یې د زورورو او باچهانو مدح ونه کړه. له دغه ایرانی شاعر او ادیبه ډیر نظمي او نثري اثار په یادګار پاتې دي چې پکې هفت اورنګ، سلسله الذهب او به ارستان ته اشاره کولی شو. عبدالرحمن جامی په 1893 هجری قمری کال کې وفات شو. و 50 کال مخکې د 1345 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په 14 نیټه د ایران صدر اعظم او د تیلو د ملي کېدو مشر ډاکټر محمد مصدق وفات شو. هغه په 1216 هجری لمریز کال کې په تهران کې دنیا ته راغی او په 1299 هجری لمریز کال کې د مالیې د وزیر په حیث او د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په وزارتخانو کې دندې ترسره کولې او وروسته بیا په ملي جرګې کې د خلکو استازیتوب درلود، خو وروسته بیا یو څه موده له سیاسته څنګ ته شو. مصدق په 1322 کال کې بیا سیاسي ډګر ته داخل شو او د ملي شورا په 14 او 16 پړاوونو کې د تیلو د صنعت د ملي کېدو لپاره ډیره هڅه وکړه. هغه د 1329 هجري لمریز کال د کب په 19 نیټه بریالی شو چې په ملي شورا کې د آیت الله کاشاني په مشرۍ د اسلامي بهیرونو په ملاتړ د ایران د تیلو د صنعت د ملي کېدو قانون په ملي جرګې او صنعت جرګې کې تصویب ورسوي. مصدق د 1330 هجري لمریز کال په غوایي میاشت کې د دغه قانون د اجرا او د تیلو څخه د انګلیسي شرکت د لاسته لنډولو لپاره د ایران صدر اعظم شو. خو په 1320 هجري لمریز کال د زمري پاتې 20 نیټه د امریکایي کودتا په بهیر کې لخپلو یو څو ملګرو سره ونیول او بندې کړای شو او د یو فرمایشي محکمې نه وروسته په 3 کاله بند محکوم شو. مصدق د خپل محکومیت د دوران په تیرولو سره د تهران په لویدیځ کې په یوه کلي کې هم تبعید شو. هغه د تبعید نه وروسته په همداسې یوه ورځ د احمد آباد په کلي کې وفات شو.
بے نقابہ امریکہ
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه عزیزانو، سم د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې د بینقابه امریکا ترنوان لاندې د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې د دغه پروګرام په اړه ځینې سرټکي تاسو ته وړاندې کوو، هیله ده چې ورته پام وکړئ.
د امریکې د ولسمشر جو بایدن په شهرت کې د پام وړ کمښت. د جنوبی کارولینا ایالت په ابتدایي انتخاباتو کې د ترامپ بریا او د نیکی هیلې ماتې. د روسیې خلاف د امریکې د بندیزونو تر ټولو لوی پیکیج. او په اروپا او افریقا کې د متحده ایالاتو د قومندې مالی بحران په تیرونه کې د امریکې ځنې مهمې پیښې وې. نو له یوې لنډې دمې وروسته له تحلیلي برخې سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو.
د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن شهرت تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی او د ګلو په د تازه نظر پوښتنې له مخې د بایدن محبوبیت په روانه میاشت کې 80% راکښته شوی چې دغه کچې یوازې 1% په تیرو وختونو کې د بایدن د شهرت له کچې ټیټه ده. د امریکا اکثریت رایه ورکوونکي د بایدن له دولت ناراضي دي په دغه غوښتنه کې چې له زرو زیاتو امریکایانو پکې برخه اخیستې وه ښیي چې یوازې 80% ځواب ویونکي د بایدن د ولسمشۍ په اړه خوښي ښودلې، په داسې حال کې چې 59% اکثریت د امریکا د ولسمشر په توګه د هغه رول نه مني. دا نظر غوښتنه د فروری له لومړۍ تر 20 پورې ترسره شوې ده. د بایدن وروستۍ محبوبیت اندازه د هغه د جنوري له 1.7% درجې 3% ټیټه ده. له دې مخکې د متحده ایالاتو ولسمشر د 2023 میلادي کال په اپریل او اکتوبر او نومبر کې د ګالوپ لخوا ترسره شوي ټول پوښتنې کې د 80% ټیټ تایید درجه ثبت کړې وه. په دې سروې کې د بایدن د تایید درجه د 5 مهمو مسلو پر اساس ارزول شوې وه، کوم چې په ترتیب سره د اوکراین وضعیت، د متحده ایالاتو اقتصاد، بهرنۍ اړیکې، مهاجرت او په پای کې په لویدیځه آسیا کې جګړه. بایدن د مهاجرت په برخه تر ټولو ټیټې نمرې اخیستې. یوازې 28% رای ورکوونکو د هغه د کډوالۍ سیاست تصویب کړي. نظر پوښتنه د بایدن د عمر په اړه د ډیریدونکي اندېښنو په میانس کې راځي. په دې وروستیو کې بایدن د تړلو دروازو تر شا د مالی مرستو د راټولولو غونډې جوړې کړې. دغه اقدام د ډیرو خلکو پام دې پوښتنې ته اړولی چې آیا دا یو 80 کلن بوډا به واقعا د بلې دورې لپاره د ولسمشۍ د سختیانو د اداره کولو توان به ولري. په هر حال د بایدن دولت د اندېښنې رد کړې ده.
رانو دوستانو، د امریکې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شنبه یعنی د فروری په 24 په جنوبی کارولینا کې د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې په ملګرو ملتونو کې د امریکې پخوانی سفیر نیکی هیلی ته ماتې ورکړه. نیکی هیلی چې 2 ځلې د سویلی کارولینا د گورنری په توګه دنده ترسره کړې، هیله درلودله چې د ډونلډ ټرمپ د ګټلو لړۍ ماته کړي، خو د شاوخوا 80% رایو په شمیرل کېدو سره ډونلډ ټرمپ له 80% زیاتې رایې ترلاسه کړې. او نیکی هیلی هم په جنوبی کارولینا کې د جمهوری غوښتونکو په ړومبنیو انتخاباتو کې 89% رایې وګټلې. ډونالډ ټرمپ په جنوبی کارولینا کې په ګټلو سره د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د وروستي کاندید په توګه خپل ځای او مقام پیاوړی کړ. نیکی هیلی د شنبه په ماښام خپلو پلویانو ته یو وینا وکړه. هغې د جنوبی کارولینا ایالت په ړومبنیو ټاکنو کې د ماتې په منلو سره ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړه، خو په ملګرو ملتو کې د امریکې پخوانی سفیر ټینګار وکړ چې هغه به د جمهوری غوښتونکو ګوند دننه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه واخلي. هغې جوته کړه راتلونکې 10 ورځې به د مارچ په 15 د لوی سه شنبه په نوم د ړومبنیو انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي. په جنوبی کارولینا کې د ړومبنیو انتخاباتو له مخې ډونلډ ټرمپ په کابو 3.8% رایو سره د نیکی هیلی د 25% په وړاندې بریالی شي. ډونالډ ټرمپ هم د سویلی کارولینا د ړومبنیو پایلو له اعلان وروسته په خپله وینا کې په دې ټینګار وکړ چې هغه به د 2024 کال د نومبر په 15 د امریکې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له جو بایډن سره مخامخ شي او ورته به ووایي جو ته څنګ ته شوی یې.
د امریکا د خزانه وزارت د فروری په 28 نیټه اعلان وکړ چې د اوکرين په وړاندې د روسیې د پراخ او غیر قانوني جنگ د دوه کلنې دورې په مناسبت او د مخالف سیاستوال او د فساد ضد فعال الکسی ناوالني د وژل کېدو په غبرګون کې د امریکا خزانه وزارت څخه د پاسه 300 کسان او اورګانونه بایکاټ کړل. د امریکا خزانه وزارت زیاته کړې ده د اقدامات چې د امریکا د بهرنی او چارو وزارت له اقدام سره یو ځای تر سره کیږي پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو لوی شمیر دی. دغه امریکایي اورګان زیاته کړې ده د روسیې د حکومت پر دریو چارواکو د ناوالني د وژنې په تړاو بندیزونه لګوي. د خزانې وزارت او د متحده ایالاتو حکومت په ګډه له 500 زیات هدفونه د روسیې د ځپلو د بشري حقوقو سرغړونو او د اوکراین په وړاندې د تیری لپاره اضافي لګښتونه ورته پیلې دي. د امریکا د خزانې وزارت زیاته کړې ده د اوکراین پر خلاف د خپل وحشیانه جګړې د ملاتړ لپاره له اړتیا وړ سرچینو د روسیې د محرومولو لپاره د روسیې د مالي بېخبناو د یوې سترې اډې په ګډون په هدفونو بندیزونه ولګول شول. په دې بندیزونو کې د اروپا، ختیځې آسیا، منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ په دریو هیوادونو کې تر 12 ډیر کسان او د روسیې په پوځي صنعتي اډو او نورو مهمو برخو کې په سلګونو بنسټونه هم شامل دي.
ګران اوریدونکو، د امریکې د خزانې وزیر جنیټ یلن وویل د روسیې اقتصاد او پوځي او صنعتي اډه د کمزورتیا ښکاره نښې څرګندوي. د هغو اقداماتو له امله چې موږ په نړۍ کې له خپلو شریکانو او متحدینو سره د یوکراین له زړورتیا دفاع وکړه. هغې وویل موږ باید د یوکراین ملاتړ ته دوام ورکړو تر څو د روسیې د جګړې ماشین کمزوری شي. دا مهمه ده چې کانګرس په ټوله نړۍ کې زموږ له متحدینو سره یوځای او ملګری شي تر څو یوکراین ته د ځان د دفاع لپاره اړین وسایل چمتو کړي او د پوټین له وحشیانه بریت څخه خلاص شي. لدې مخکې بایډن په یوکراین کې د روسیې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی د مړینې او د یوکراین د جنگ په وجه په روسیې د څه د پاسه 500 بایکاټونو له اعلانولو وروسته د ایران ضد ادعاو په تکرارولو سره هم ویلي وو یوکراین د روسیې د بېرحمانه بریدونو د مخنیوي لپاره چې د ایران او شمالي کوریا د وسلو مهماتو په وسیله ممکن شوی دی د امریکې پوځي مرستو ته اړتیا لري. امریکا او لویدیز هیوادونه د 2022 کال په فروری کې په یوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ماسکو په وړاندې پراخ بندیزونه لګولي او کیف ته یې په میلیارډونو ډالرو وسلې او نظامی تجهیزات لیږلي دي. د روسیې د یوازې کولو لپاره د لویدیز له هلو ځلو سره سره کرملین توانېدلی چې خپل اقتصاد په جګړه کې وساتي. امریکا د دې جګړې له پیل راهیسې ایران د بې پیلټه الوتکو په لیږلو سره د روسیې په ملاتړ تورن کړی دی. داسې تورونه چې د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو په وارو وارو رد کړي دي.
او په اروپا او افریقا کې د امریکا قومندې خبرداري ورکړې چې که یوکراین ته د 8 میلیارد ډالر مرستې پکیج یا بسته تصویب نشي د نړۍ په دغو دوو سیمو کې چې د یوکراین په جګړه کې د ملاتړی رول لوبوي امریکایي ځواکونه به تر راتلونکي دوبی پورې له بودیجې پرته پاتې شي. په داسې حال کې چې د امریکا په کانګرس کې د 8 میلیارد ډالرو د مرستې د بستې پر تصویب بحث روان دی، د اروپا په سیمه کې د امریکا پوځ وایي که دغه مرستې ژر تر ژره ونه شي وضعیت به ګډوډ شي. د اروپا او افریقا په سیمه کې د امریکا د قومندې ویان مارتین اوډو نیل ویل زموږ بودیجه په ختمېدو ده، اوس په کافي اندازه پیسې نشته، خو که بدلون رانشي نو تمه کیږي چې له اوړي مخکې به نورې پیسې نه وي. هغه ټینګار وکړ چې تمه ده چې دا که دا بودیجه تصویب نشي د امریکا پوز به د می یا جون په میاشت کې نورې پیسې ونه لري. امریکایي ځواکونو په ټوله سیمه کې د روزنې او تجهیزاتو څنګه په اروپایي سیمه کې امریکایي پوځیان د یوکراین ځواکونو د روزنې او د اروپا له لارې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږدولو څارنه کوي. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې د جمهوري غوښتونکو مشر په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د یوکراین، اسرائیل او تایوان لپاره د امنیتي مرستې لپاره د جو بایډن ادارې د 95 میلیارد ډالرو د کڅوړې د تصویب لپاره هیڅ سمدستي پلان شتون نه لري.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د بے نقابه امریکا 19 پروگرام په همدې ځای کې پای ته رسیدلی. هله د چستا سو د پام او خوخه ورګرځیدلې وي. نو اجازه درنه غواړو.
دا خدای په امان. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دوستانو د بادو پیمانه د لړۍ له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم او د اسرائیل په اکله د ځینو نورو مشهورو باورونو جاج اخلو چې په اصل کې غلط دي. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ. دوستانو د دې لړۍ په تیرو برخو کې مو د فلسطین په اکله د شپږو پخوانیو افسانو جاج واخیسته کومې چې صهیونیزم جوړې کړې دي. د شپږ وړو افسانو مو په بشپړه وضاحت ورکړه او هغه مو د تاریخي سرچینو او حقیقتونو په بنیاد رد کړې. په دغه نننۍ پروګرام کې او په راتلونکو پروګرامونو کې به د صهیونیزم درې روانې افسانې وڅېړو. هغه اوسمهال افسانې چې اسرائیل ترې ګټه اخلي تر څو د فلسطین نیواک او غصب ته مسلې ته توجه ورکړي.
ایلن پاپه په خپل کتاب کې پوم سپرکی کې د سیهونیزم یوی اوسمهال افسانې ته اشاره کوي. هغه افسانې ته چې وای اسرائیل د منځنی ختیځ یوازینی دیموکراسي ده. پاپه دغه راز وای د ډیرو اسرائیلیانو او د هغوی د ملاتړو له نظره اسرائیل یو نرم خویه ډیموکراټیک او ولسواکه هیواد دی او له خپلو ګاونډیانو سره سوله غواړي. ځینې هم وایي چې فرضاً که په دغه ډیموکراټیک هیواد کې یو شی غلط هم وي نو هغه د 1918 کال جنگ ته ورګرځي. دا بې بنیاده او ناسمه افسانه هغه څه دي چې په خواشینۍ سره یې حتی د ځینو څیړاندو لخوا هم تبلیغ کیږي خو صحیح تاریخي سرچینه نه لري. له 1918 کال تر مخکې پورې چې یقینا اسرائیل یو ډیموکراټیک هیواد نه شو بلل کېدی، لکه څنګه چې مو په تیرو برخو کې وویل، اسرائیلو د فلسطین خلک تر پوځي حکومت لاندې راوستي وو او د فلسطینیانو لپاره یې هر ډول بنیادی او مدني حقوقو انکار کاوه. د خلکو کورونه او سیمې به یې ورانولې. هر کله به یې چې زړه غوښتل خلک به یې په جیل کې اچول. حتی که د اسرائیلو عام پوځي ځواکونو غوښتل چې د فلسطینیانو کورونه وران کړي یا هغوی ساتونو ساتونو تلاشي په پوستو کې ایسار کړي یا یې د محکمې له حکم پرته زنداني کړي، نو فلسطینیانو هیڅ نشول کولی او هیچا یې هم مرسته نکول.
دا چلندونه د اسرایل او د جوړیدو لامحغه اولو کلونو پیل شول. اسرایلیانو به په خلق په زور د هغوی له کورونو او خارونو ایستل او ډیر یې ووژل او زخمی کړل. په کلیوالو سیمو کې حالات لدې هم ډیر خراب وو. د اسرایلیانو سترګې د هغو سیمو خیراز او زکو ته نیولې به، حتی ډیر کلیوالې وغولول چې یوازې د دوو اونیو لپاره خپل کورونه پرېږدي. پوز مودی و چې د تمرین او خوونې لپاره د هغوی مځکو ته ضرورت لري، خو کله چې راستانه شول نو یا ولیدل چې کلی په بشپړه توګه هواره کړای شوی وو او یا نورو خلکو ته سپارل شوی وو. د دغه پوزي ترهګرۍ د حالت یو څرګند نمونه د 1950 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د کفر قاسم په وجله کې لیدلی شو. په کفر قاسم کې کلی کې نهت سلویشت بیگونا فلسطینی کلیوال د اسرائیلو د پوز په لاس ووژل شول. اسرائیلی چارواکی مدعی شول چې دغو کسانو د ګرزبندیز قانون مات کړی دی، په دې وجه پرې پوزی ډزې وکړې او وی وژل. خو حقیقت یې څه و؟ ځکه چې هغوی دغه وخت بیخي د ګرزبندیز له اعلانه یې خبر نه و. وروسته بیا اسنادو او مدارکو وښودله چې اسرائیل له ټولې سیمې د فلسطینیانو په ایستلو پسې و. اوس ډیر محققان پوهیږي چې د 1956 کال وژله هغه اقدام و چې وګوري چې د سیمې خلک ویریږي او له هلته نه وزي او له هغه ځای څخه ووزي او کنه. دا پخپله له هغو زرګونو وجوهاتو څخه دی چې د اسرایلو پوسته اجازه ورکړای شوې وه چې په نیواکي سیمو کې په لوی لاس قتلونه وکړي او په دې وجه به ترې هیڅ ډول پوښتنه هم نه کیږي.
جوړختی او منظم ظلم یوازې د وجل پشان پیښو سره ځان ښیي. له دې لا بد وحشیتوب د اسرائیلو د رژیم په ورځنیو او مدیریتي چلندونو کې لیدلی شو. اسرائیل د نیواکي سیمو فلسطینیان لا هم له 1948 کاله د مخکې پړاو په باب ډیر څه نه وایي. د هغه پړاو سندونه او مدرکونه هم راته بشپړ انځور نه ښیي. د حیرانتیا خبره دا ده چې موږ په شهر کې د پوځي واکمنۍ تر سیوري لاندې د ژوند نخې وینو. ناتن الټرمن د خپل نسل یو ډیر مشهور او مهم شاعر وو. هغه به د اوریدلو پیښو یا یې د خپلو ویلو شعرونو په هکله د اووم کالم په عنوان سره یو 19 کالم لیکه. هغه به خپلې خبرې د شعر په ژبه بیانولې. په خپل یو شعر کې لیکي، د دوو ورځو لپاره ځینې خبرونه په لنډ ډول ښکاره شول او بیا ورک شول، او داسې نه ښکاري چې څوک ورته اهمیت ورکړي او نه لګي چې څوک خبر شي. د ام الفهم په ډیر لرې کلي کې ځایي ماشومانو په خاورو خټو کې لوبې کولې، او داسې ښکارېده چې یو عسکر مثلا زموږ دلاور په یو ماشوم شکمن شوی وو چې ورته یې چغه کړه، ودرېږه، حکم حکم دی، حکم حکم دی. خو کم عقل ماشوم ونه درېده، منډه یې کړه. نو هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده چې زمونږ په ظاهره دلاور عسکر هم ډز وکړ، حالکه وویشته او وی وژه، او هیچا په دې حکله هیڅ ونه ویل. الټرمن یو بل ځل هم په خپل شعر کې د یوې ناروغه فلسطینی مور په حکله وایي، اسرائیلو دغه بیماره مور بې له هیڅ وضاحته د اردن سیند پورې غاړې ته واستوله. کله چې دغې ښځې د ستنېدو هڅه وکړه نو ماشوم زوی ورله ونیوه او زندانی کړ. الټرمن لیکي، دغه لیکوال په غلطۍ کې ګمان کوه چې دا کیسه به یا دروغ وبلله شي او یا به یې په اړه وضاحت ورکړی شي، خو هیڅ ونه شول. حتی د چا له خولې یوه خبره هم راونه وتله.
عزیزانو داسې ډیر شواهد شته چې اسرائیل لنون سوا وشپیتم کال نه مخکې یو ډیموکراتیک هیواد نه و. اسرائیلو د هغو کډوالو په وړاندې چې کوشش به یې کاوه خپل کروندې او څاروي دوباره ترلاسه کړي د وژلو په نیت د ډزو سیاست خپل کړی و. د اسرائیلو په خوشحالۍ کې مست او ټوپک په لاس پوځ له 1948 نه تر 1980 کاله پورې به یې له کومې وچې 3000 فلسطیني شاریز وژلي و. په هر هیواد کې د ډیموکراسۍ د سنجولو معیار په هغه هیواد کې د استوګنو اقلیتونو په وړاندې د دغه هیواد د گزارې اندازه ده. په دې برخه کې د اسرائیلو درجه له دې ډیره ټیټه ده چې په یو حقیقي یا حتی کمزورې ډیموکراسي وبللی شو. د مثال په توګه اسرائیلو د تازه ټاټوبو له نیولو وروسته ځینې نوي قوانین تصویب کړل، مثلا د تابعیت او نشنلټۍ په ترلاسه کولو او په مالکیت پورې اړوند قوانین او له دې ټولو ډیر مهم د ستنېدو قانون. د ستنېدو قانون د ټولې نړۍ هر یو یهودي ته په اتوماتیک توګه د اسرائیلو تابعیت ورکوي. دا قانون په ډیر سپکه توګه یو غیر ډیموکراتیک قانون دی، ځکه چې د فلسطینیانو د ستنېدو د حق له بېخي ردېدو سره برابر دی. د هغه حق چې له نړیوال اړخه په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په 1994 پریکړه لیکې په رسمیت وپیژندل شو. د اسرائیلو دا کار یعنی خپل وطن ته د ستنېدو لپاره د فلسطین د خلقو له حق انکار او نورو ته د هم هغه حق ورکول چې د فلسطین په ټاټوبه پورې هیڅ اړه نه لري تر ټولو غیر ډیموکراتیک چلند و.
خوږو دوستانو، د یادو پیمانه نومي لړۍ د نننی مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل او مل کړی.
говорит